د څلور بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او نوی میلادي کال مو نیکمرغه. نن یکشنبه ده، د مرغوم یا جدي یو لسمه د نوی 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل د هوایي قلو اردو مخې ته چاودنه سوې. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنې کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
نن سهار د کابل نظامي هوایي ډګر په بهرني قرول کې چاودنه شوې وه چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د پېښې نور جزئیات او لټون روان دی.
بلخوا د پېښې ځای ته نږدې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې غږ ډېر لوی و. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفی سره په کابل کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار پر بندیز او نورو مسایلو خبرې وکړې. یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې مارکوس پوتزل نن له حنفی سره وکتل. یونما لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز، له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو منع کول په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته زیان اړوي او افغان سړیو، ښځو او ماشومانو ته د حیاتي مرستو رسولو مخه نیسي. طالبانو له نن څخه 9 ورځې مخکې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه او عمده علت یې د ښځو لخوا د حجاب نه رعایت وشود. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اوکراینیانو پر ملکی اهدافو د روسیې د راکټي حملو تر سختېدو یوه ورځ وروسته د 2023 میلادي کال هرکلی وکړ. پر پلازمینه کیف او د اوکراین پر نورو برخو د روسیې تر راکټي حملو وروسته پرون ناوخته په کیف کې د څو چاودنو غږونه اوریدل سوي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي چې پر کیف د راکټي او هوایي حملو په نتیجه کې یو تن وژل سوی او د یوه جاپاني خبریال په ګډون 22 نور ټپیان سوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي اوکراین به د راکټي او د بی پیلوټ الوتکو تر حملو وروسته هیڅکله مسکو ونه بخښي. هغه په خپله ویډیو وینا کې دغه راز ویلي، په نوي میلادي کال کې د اوکراین یوازنۍ هیله بریا ده. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوي میلادي کال په مناسبت په خپله وینا کې ویلي، اخلاقي او تاریخي واقعیت د روسیې په خوا کې دی. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 23مه پیل شو چې په نړیواله کچه غندل سوی دی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخی سیاستوال دی، پرون ناوخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 5 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اور بند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسوي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4.5 لک کسان وژل سوي دي. په هغو ډلو کې چې اوربند ورسره اعلان سوی، کیڼ اړخی ګرولایي ډله، د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامله ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخواني غړي یې چلوي او اوس غیر نظامي سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله څه باندې 100 هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه تر رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. دوی بیا هم دا تاییدوي چې د دې ناروغۍ د نوې واقعي اندازې څار ناممکن دی. په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبي کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې ساعته خبرونه په راپورونو کې اوري. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار له بندیز وروسته د شپږ 80% هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چارې درېدلې یا فعالیت کم سوی، د دغه بندیز د دوام پر اغېزو مرکه هم خپروو.
که داسې بندیز تر اخره پورې ووسي، دا ښځه به چه وکړي؟ یوازې خو ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کېږي.
د پاکستان د کورنوي چارو وزیر ادعا کوي چې د دې امکان سته دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو عملیات وکړي. په بل راپور کې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د 2023 میلادي کال لپاره د ازبکستان د برېښنا ملي ادارې سره نوی تړون لاسلیک کړی.
کومې پاتوي چې اوس په کابل او پردغه مسیر باندې ستاسو ولایتونه لري دا براتم
کېواله ده. دا هم ورچی غزنی کې ګڼ ځوانان په فوټبال بوختي خو د معیاري لوبغالي غوښتنه کوي،
ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشي ته هیڅ اړتیا نشته او کله چې انسان بیکاره سو بس مو په نشو باندې لاس پورې کوي نه.
په چین کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر زیاتېدو وروسته پر هغو مسافرو چې له دغه هېواده نورو هېوادونو ته سفر کوي محدودیتونه لګول سوي. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غوښیست ورزود راپورونو برخه ته. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چارې درېدلي یا یې هم فعالیت کم سوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه شمېرې د یو سل یو پنځوسو مؤسسو له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي. دغه اداره وایي تېره یوه اونۍ کې لیدل سوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز خورا جوت و. امید ظاهرمل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څانګه وایي د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار له بندیز لګول وروسته د هرو درې او هغو مؤسسو له ډلې چې مشري خزي کوي یوه یې مجبوره شوې چې اویا سلنه خپل فعالیتونه ودروي، یو دیر سلنه نورو بیا خپل چارې بیخي په ټپه درولي. د ادارې تازه د خپل یوې سروې پایله په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې او ورسره یې لیکلي. دا نتیجه یې د یو سل یو پنځوس هغو مؤسسو له مشرانو سره له خبرو وروسته ترلاسه کړې چې خزي یې رهبري کوي او یا هم ټول تمرکز یې په خوځو دی. د ملګرو ملتونو د خوځو څانګه وای په ټوله کې د سروې شویو یو سل یو پنځوس مؤسسو شپږ اتیا سلنه چارې یا درېدلي او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. د سروې کې راغلي یوه اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي، دوی د یادو مؤسسو له مشرانو وپوښتل چې د پرېکړې په ژغورونکو عملیاتو او فعالیت څومره بد اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له قوله په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کاربندیز لا دمخه مرستو ته د ښځو لاسرسی سخت کړی، ځکه ښځینه کارکوونکي نشي کولی دندو ته ولاړې شي. دا اداره وایي تېره یوه اونۍ کې لیدل شوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز جوت و او تر خوا یې د ښځو د اړتیاو ارزونه او د بشر دوستانه مرستو څخه د هغوی د رضایت څارنه هم د مهمو ننګونو په توګه په ګوته شوي. طالبانو د تېرې اونۍ د شنبې په ماښام په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه، نو دوی دا پریکړه له سختو غبرګونونو او دې غوښتنې سره ملاوه چې دا پریکړه باید بیرته لغوه شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو سره خبرو کې له دې پریکړې دفاع وکړه. هاخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لیندا توماس وایي د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړه به بدې پایلې ولري. هغې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې یولس اشاریه شپږ میلیونه نجونې او ښځې نورې له اړینو مرستو بې برخې دي. نوموړي زیاته کړې دا خطرناک او ظالمانه پریکړه باید لغوه شي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې د یو سل یو پنځوسو مؤسسو له مشرانو سره د خبرو پر بنسټ دا موندلی چې د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چارې درېدلي یا یې فعالیت کم سوی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې شایستې ساپۍ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د دغو مؤسسو د فعالیت محدودېدل او درېدل به د اړو کورنیو په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند څومره اغېز وکړي.
طالبانو د بندیز راوړی وو چې ښځو باندې پنتونونه او دا نور ډېر شیانې بنده کړي ده. خو دا ټول خبرې دي دا زه په موسی باندې چې د موسی بند کول ډېره اغېزه کوي، ځکه ډېری ښځه ده چې په موسی کې کار کول او د دغه دمدې لار نه خپل ماشومان ته یو لقمه ډوډۍ راسره ول. اوس ګورو که داسې بندیز تر اخره پورې ووسی دا ښځه به څه شروع کړي؟ یوازې خود ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کیږي. ډیری ښځه په موسی کار کول او که داسې کارونه او داسې بندیزونه جریان وسي، ما په نظر اته د سرمایه گذاري زموږ په هیواد کې شاید اوس خو بیخي دونه ډیر نشته، شاید بیخي له منځه ولاړ سي او دا ډیره اقتصادي هغه کې مکچه باندې ډیره اغیزه کوي. دا ښځه چې یوازې په موسی کار کوي دا غي یو شته خپل کار هغه وزي خپل د دې ژوند خرابېږي، نور شي د لاس نه راځي او د نورو ښځو بيواز ښځو ته هغه ته کار کول د غوي ژوند هم خرابېږي.
هغه مسوچ په افغانستان کې فعالیت کوي او اکثریت خوراکي توکي خلکو ته رسول او صحیح خدمات خلکو ته رسول. په دې برخه کې تر ډیره چې غیزمنیږي هغه کسان دي چې خوراکي توکو او دارو درمل تاړتي لري، نو ساسو په نظر کې دا محدودیتونه دوام کوي، هغه مين دي چې صحیح خدمات ضرورت لري هغه به څونه دي غیزمنی شي؟
نور ولایتونه چې اصلا نارینه اجازه نه لري چې ولاړ سي، هم دا ښځه دي چې ځي مرسته کوي نورو ښځو سره. دا بندیز اوسې نور موږ د کوم ځای کو نور ښځه د کوم ځای کا او تحصیل کړه ښځه د کوم ځای وکړو، او چې دا نور ښځه چې د ډاکټر دي تاته ډاکټرونه نه پرېږدي چې دوی کار وکړي. دا ښځه وو چې په دوردا سیمه کې تلل او مرسته کوي نور ښځو سره، او دا چې د طالبان غړي د ښځو سند خو بيخي له هر ډیر سوي ده. د ښځو لپاره دا زمينه بيخي محدود کړې ده چې اس کوم یو خانه پرې دي چې دوی ولر سي خپل سند حل کړي.
د ښځو د حقونو فعال شایسته صافي و.
ازادي رادیو پلنډو چپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
د پاکستان د کورونې چار وزیر وای د دې امکان ست چې دوی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو پر پټنځایونو عملیات وکړي. رانا سناولا پرون د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ځینی پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو طالبان بیا وایي چې د پاکستان د کورونې چار وزیر د څرګندونو په اړه معلومات کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا وای د نړیوالو قوانینو لمخې دا د دوی حق دی لکه مزایا چې پر دوی برید کیږي هغه ځای په نخښ کړي. هغه پرون د پاکستان ایکسپریس نیوز ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د ځینو پاکستانی طالب مشرانو او پټنځایونو په اړه د حکومت کړنلارې څه ده وویل. په دې اړه د دوی مهمه ناسته سبا د دوشنبه په ورځ کېږي، خو رانا سناولا پر دې ټینګار وکړ چې له هرې هغې لارې به ګټه واخلي چې د نړیوالو حقونو لمخې د دوی په واک کې وي. رانا سناولا د وی بلې پښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په مرکزونو برید کولای شي وویل،
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مختره شي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی وایو چې دا پټنځایونه لمنځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونشول هر هغه څه چې تاسو ویل ممکن دي.
له طالبانو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په افغان خاوره د پاکستان د احتمالي برید په اړه وپوښتل. خو ویان دی زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته یوازې دومره ولیکل چې دوی معلومات کوي چې هغه څه ډول خبرې کړي او وروسته به بیا نظر څرګند کړي. خو له دې وړاندې طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، او تر خوای دا هم ویلي چې افغانستان کې بهرني ترهګر نشته. وقتر طالبانو له رسیدو وروسته پاکستانی جنگي الوتکو د تیر کال د اپریل په 14 د خوست د سپیرې ولسوالۍ په څلور کلیو بمبار وکړ چې له 500 زیات ملکی کسانی ووژل او له دې شو زیاتې ټبیان کړل. له دې پیښې یو ورځ وړاندې یعنی د اپریل په 15 پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان په ختیځ کونړ کې د شلتن ولسوالۍ بمبار کړ چیرته چې یو میرمن او دوه ماشومان ووژل شول. خو طالبانو یوازې د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار وکړ. تر خوای وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستانی طالبانو څو مهم مشران په خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار کې په نامعلوم ډول وشل شوي دي. طالبانو 2000 په کابل کې د پاکستانی استخباراتو او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړتوب او قربتوب هم کړی چې پایله کې یو ځل اند دواړو لوریو ترمنځ اوربند هم وشو، خو وروسته د خبرې ناکام شوي. پورستیو کې پاکستانی طالبانو خبرداري ورکړه چې نوی کال کې خپل عملیات پراخ کړي او تر خوای خپل نظامی تشکیل هم اعلان کړی دی.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هند وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو چارې له خنډ سره مخ سوي دي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو کړې او ویلي دي چې علت یې په افغانستان کې ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې طالبانو په وار وار ویلي چې اوس افغانستان امن او د هر ډول پروژو او پانګونې لپاره پکې زمینه برابره ده، تازه هند ویلي چې په یاد هیواد کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د دوی د بیا رغونې پروژې له خنډ سره مخ شوي دي. د هند NDTV خبری شبکې په خپل یو راپور کې ویلي د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو دا خبره د پارلمان یوې غونډې ته کړې ده. په راپور کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت کوم چارواکي کړې او نه هم د پروژو د شمیر په اړه څه ویل شوي. ازادي راډیو د هند بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د خبرې کولو هڅه هم وکړه، خو اړیکې مو ځواب نه شوې. خو د 2020 کال په نومبر میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان په اړه په کانفرنس کې د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ویلي و هند په افغانستان کې په ټولو 4 ولایتونو کې له 400 څخه زیاتې پروژې پیل کړې دي. نوموړی هغه مهال زیاته کړې وه چې هند په افغانستان کې د بیلابیلو پرمختیایي پروژو له لارې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې ده. په دغو پروژو کې د سړکونو، بندونو، د برېښنا د لیږد لاینونو، سب سټېشنونو، ښوونځیو او روغتونونو جوړول شامل دي. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت وایي په وروستیو کې د هندي چارواکو لخوا دوی ته د نیمګړو پروژو د چارو د بیا پیلېدو او بشپړېدو ډاډ ورکړل شوی. د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته وویل
د هندوستان هیواد د مخکینی هوکړې او تفاهم په اساس 1500 پراختیایي پروژو مالی تعهد د افغانستان سره درلوده چې له دغو پروژو څخه یو تعداد یې په نیمګړي ډول پاتې دي او تکمیل شوي نه دي. البته دا پروژې په مختلفو سکتورونو کې دي چې له څه د پاسه 1.5 کال راهیسه د دغو پروژو کار متوقف و او په دې وروستیو کې د هندوستان چارواکو لخوا د هغه نیمګړو پروژو د چارو بیا پیلېدل او د هغو پروژو تکمیلېدو په باب اطمینان ورکړل شوی دی.
تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومت د ښځو جوړونې وزارت ویلي وو چې تمه ده هند په افغانستان کې پر 1200 پروژو کار پیل کړي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا په ټوله کې په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو پیل، په ځانګړي ډول د هند د بیا رغونې پروژو پیل، د دغه هیواد د اقتصاد د ښه کېدو او خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې مهمې ګڼي.
کله چې د افغانستان سیاسي نظام تغییر وکړ، افغانستان باندې ځینې تعزیرات وضع شو، په څنګ کې هغه 1500 پروژې چې د بانک جهانی نه تمویل ده هغه متاسفانه متوقف شو، او 1500 پروژې چې د هندوستان هیواد لورې تمویل ده هغه متوقف شو، او د افغانستان اقتصاد چې وابسته نړۍ مرسته و هغه مرسته هم توقف شو. نو اوس که چیرته د توسعی او زیربنایي او انکشافي پروژې تمویلېږي او تطبیقېږي، خلکو ته زمینه کار پیدا کیږي، په بازارونو کې رونق راځي او سکتور خصوصي هم کولای شي چې خپل عادي فعالیتونه له سره پیل کړي، او په نتیجه کې یو ځل بیا اقتصادي فعالیتونه په عادي ډول بیرته پیلېږي.
د یادونې ده چې هند په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه هم ودرول، خو په کابل کې په خپل سفارت کې یوازې یو تخنیکی ټیم ځای پر ځای کړ او بشري مرستې هم کړې دي. په پلازمینه کابل کې د پارلمان د نوې ودانۍ جوړول، د حبیبي لیسې بیا رغول او د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون انسټیټیوټ جوړول په افغانستان کې د هند له لویو پروژو ګڼل کیږي. هند داسې مهال په افغانستان کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د خپلو پروژو په وړاندې د خنډ خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې هم د چاودنو او بریدونو لړۍ نه ده درېدلې او لا هم له ملکیانو قرباني اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، د نړۍ یو شمیر هیوادونو د هغو کسانو لپاره د کورونا ټیسټ یا ازمایښت لازمي کړی چې له چین څخه نورو هیوادونو ته سفر کوي. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ویلي د چینایي مسافرو لپاره دا مقررات د دې لپاره وضع کړي چې په چین کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د څو هیوادونو له لورې د هغو مسافرو لپاره د کووید 19 د جبري کولو پریکړه په چین کې د کورونا وایرس د پیښو د چټکې زیاتېدا په اړه په نړۍ کې د اندېښنو ښودنه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې چین رسمن د هغو کسانو شمېر نه اعلانوي چې په کورونا اخته شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره اونۍ وویل چې د نړۍ اکثره هیوادونو د چینایي مسافرو لپاره دا ډول مقررات نه دي عملي کړي، نور دي هم د مسافرو ملیت ته لکتو پرته یو شان چلند وکړي. تر اوسه پورې د کورونا د نوي ډول په اړه چې په چین کې خبره شوې ده څه نه دي ویل شوي، خو له دې سره سره د چین حکومت په ځلونو په دې تورن شوی چې د 2019 کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله نړیوالو روغتیایي ارګانونو ته کره معلومات وړاندې کړي نه دي. نو پر دې اساس په وروستیو ورځو کې چې بهر ته د چینایانو پر سفر بندیز پای ته رسول شوی دی، ډیر هیوادونه اندېښنه لري چې چینایي مسافر ممکن د کورونا وایرس نوی بڼه انتقال کړي. د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، هسپانیا، هند، جاپان، تایوان او جنوبی کوریا حکومتونو اعلان کړی چې چینایي مسافر یوازې د کورونا ټیسټ او منفی نتیجې د لرلو په صورت کې دغو هیوادونو ته سفر کولی شي. د امریکا حکومت په چین کې د کورونا د پیښو زیاتیدا او دغه هیواد له لوري له نورو سره د معلوماتو نه شریکول د دغو مقرراتو دلیل بللی دی. د جاپان او تایوان حکومتونو هم ورته اندیشته شولې دي. تایوان د جنوري له لومړۍ یعنی نن ورځې او جاپان نه ورځې وړاندې دا مقررات اجرا کړي دي. د چین د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا د زیاتېدا عامل د اومیکرون یو ډول دی چې په نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی، خو نور هیوادونه اندیشته لري چې د کورونا کوم بل ډول به پیدا شوی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار 2022 نه دی کال د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه. برعکس د دوی ځینو محدودونکو پالیسیو او سخت دریځو چې په سر کې پر ښځو د تعلیم او کار بندول راځي له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پیل کې ویلي و چې ډیر ژر به یې حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل سي، خو د کال په وروستنۍ وینا کې د امریکا او لویدیځ ځینو ګواښونو ته په اشاري خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. سپی الله ستانکزي تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې په سخت دریځو سره په خپله هغه هڅې کمرنګه کړې چې له نړۍ سره یې د اړیکو د ښه کولو لپاره ترسره کولې. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پوهنتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیځ د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوهنتونو د تړل کېدو په غبرګون وویل چې که طالبان له خپلې پریکړې وانه وړي به یې پریکړي. که دا پریکړه بیرته وانخیستل شي به یې پریکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري داسې څه به پیښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي. د امریکا په ګډون د لویدیځ ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سرې کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسیدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د قانون او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهاب الدین دلاور دی.
تعلیم د ښځې حق ده. لا اول سنف نه نیولې، لا بغدادي قاعدې نه نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې د ښځو کار دا د موږ خواندې په دې کې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
د لاور دا خبرې 1390 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي، خو اوس د ده په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو وو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یوه له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو ښځو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې را در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تېرې کړې، ډېرې شکنجه سوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12مه د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریزې د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړې نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوت څنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل مک افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغیز واچوي. طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد د دوی د مخکیني سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان یې د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړی د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربیره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل بلکې ګواښونه یې هم وکړل چې فشار کار نه ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي او که د فشار افشرونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړای شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عرب اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عرب اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برښنا شرکت اعلان کړی چې د 2023 نوي کال لپاره د ازبکستان د برښنا ملي ادارې سره نوې تړون لاسلیک کړ. د دې شرکت وایان ازادي رادیو ته ویلي چې له دې سره به په کابل او ډیرو ولایتونو کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کمه سي. نور د نرګس مومند حسنزی پر راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې برښنا شرکت وایي د برښنا د پرچاوۍ د کمولو هڅه کوي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د دوی د شکایتونو سره سره لا هم د ستونزې نه دي هوارې شوي. شکیله د پلازمېنې اوسېدونکي د یک شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې برښنا شرکت د برښنا پرچاوۍ ډېرې کړي او د ژمي په دې سړو ورځو کې د خلکو ستونزې لا ډېرې شوي دي.
وکړل خپل ستونزې مو وویلې خو هیچا ورته پام نه دی کړی. له یوې خوا شمې دی او له بلې خوا برېښنا نشته. موږ هیله کوو چې دغه ستونزه دې ژر تر ژره حل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ولی محمد هم وایي د برېښنا پرچاوي ډېری شوي او خلک له ستونزو سره مخ کړي.
برګوس وخت ډېر ضعیف شوی، ډېر خراب شوی. د شپې یو بجه راځي، سهار ای هغه کله کله نه بیرته ځي. برګ مشکلات ډېر دی. اوس ژمی هم دا یخ هم دا یو برګ کې هغه
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برښنا شرکت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برښنا د ستونزو د حل په موخه د خپلو تازه هڅو خبره کوي. د دغې شرکت ویان حکمت الله میوندي د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د 2023 کال لپاره د ازبکستان د برښنا ملي شرکت سره نوی تړون لاسلیک کړ.
انشاء الله العزیز کومې پرچوي چې اوس په کابل او
نموړی دی دغه تړون په اړه ډیر جزئیات ور نه کړل. وی ویل چې له ازبکستان څخه د شرکت مسؤلینو تر راستنېدو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د چین د سوداګرۍ خونې هم په افغانستان کې له ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید ته لیوالتیا ښودلې ده. تیره اونۍ د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې د چین د سوداګرۍ خونې استازی د برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه سره په کتنه کې ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې د ډبرو سکرو د 500 میګاواټ برېښنا په تولید پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د برېښنا پرچاوی په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې نه یوازې عام خلک بلکې ډیری تولیدي فابریکو مالکان هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او ډیریو تولیدي فابریکو خپل د فعالیتونو د کموالي خبر ورکړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کابل د هوایي قلو اردو مخې ته 14 سوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته ویلي چې په 14 کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د پیښې ځای ته د نږدې سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 ژغ ډیر لوی و. د دې پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کیڼ اړخی سیاستوال او د ګورلایي ډلې پخوانی غړی دی پرونه وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 5 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اور بند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسیږي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4500 زره کسان وژل سوي دي. په هغو ډلو کې چې اور بند ورسره اعلان سوی کیڼ اړخی ګورلایی ډله د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخوانی غړي چلوي او اوس غیر نظامی سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه له رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو د سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایتالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبی کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسیږي د کووید 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. او اوس هم د سپورت نړۍ. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ ډیری ځوانان د اولمپیک له ملي کمیټې او نړیوالو موسسو دلته د فوټبال د لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له کلونو دلته فوټبال کوي خو په خاورو او دوړو کې لوبې کوي. نور په دې راپور کې
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملوک کلي کې 22 تنه ځوانان چې د یولسو یې ژړ او یولس نورو یې آسماني شین یونیفورم پر تن دی فوټبال کوي. دلته د نسوخیلو او ملوک کلو د ټیمونو ترمنځ دوستانه لوبه روانه ده. د لوبغاړو مخونه سپیره او د هر لوبغاړي له توپ وهلو سره خاورې او دوړې بادېږي، ځکه دوی دغه فوټبال د خاورو دوړو په یو میدان کې کوي.
زما نوم عطا الله عزیز ده. زه د نسوخیلو لوبډلې ګولچی یم. اوس مهال د ملوک میدان کې موږ قرار لرو. پیلنم لوبه 0-0 روانه ده.
شاغلی عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل دوی له تیرو لسو دولس کالو څخه دلته لوبې کوي. نوموړی وایي دغه لوبو ځوانان په ذهني توګه بوخت ساتلي، له غلطو کارونو او نشو یې هم راګرځولې دي. عزیزی وایي موږ د میدان له نشتوالي سره مخ یو، خو تر اوسه پورې مو له اولمپیک کمیټې څخه د میدان د جوړولو کومه غوښتنه نه ده کړې، ځکه خو اوس موږ په خاورو دوړو کې لوبې ژو.
دغه جای خو نو ته باندې غومره یو څه دوړه او خاوره خو بهینه. اولمپیک کې تر اوسه پورې کومه غوښتنه نه ده کړې. قره باغ کې کومه دولتین ځکه نه ستوري دوی موږ ته میدان جوړ کینه ده. شی لوبې کوي ځوانانو تر مابین هم انګیم بیخي زیاته ده او بل خوشاله دي. خوشند سي خپل لوبې وکي، کوم نو مشکل تر اوسه پورې نست. ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشي ته یې سارتیا نست. او که انسان بیکاره سو بس نو په نشو باندې لاس پوري کینه.
دلته د یوې زړې او بارانو وهلې باغچې پیتاوي ته یو شمېر نندارچیان ناست او د دغه لوبې ننداره کوي. خو مدیر محمد ظاهر یو بل ځوان دی چې دلته په لوبه کولو بوخت دی. نوموړی بیا وایي که څه هم چې موږ تر اوسه پورې اولمپیک کمیټې ته نه یو ورغلي او د میدان غوښتنه مو په رسمي توګه نه ده ورڅخه کړې، خو د ازادۍ راډیو له لارې له دوی څخه غوښتنه کوو چې موږ ته لوبغالی جوړ کړي.
غوښتنه م داسې ده له دولتي چارواکو او ساکن نظام څخه چې موږ کرباغ کې یو داسې معیاري میدان نه لرو د لوبې لپاره چې لوبې بیا وکړو یوه بل کلي ته ځو.
د غزنی په قرباغ سیمه کې ډیری ځوانان فوټبال کوي، خو دغه ځوانان ډیری په خاورو او دوړو کې لوبېږي. دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو څخه دلته د معیاري لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي، خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش لوی ریاست د دفتر مشر محمد الله احساس سمو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو موږ هڅه کوو چې په ولایتونو بیا په ولسوالیو او له هغه وروسته په کلو کې ورزش ته وده ورکړو.
په جنوبي کوریا کې د نابینایانو لپاره عینکې اختراع شوي. په دې عینکو په څه ډول نابینایان شاوخوا لیدلی سي؟ اسمت څاروان مخبروي.
په جنوبي کوریا کې د ارکس په نوم د نابینایانو لپاره ځانګړې عینکې جوړې شوې. دا عینکې د هغې نابینایي لپاره اختراع شوې چې د انسان د عمر له ډیروالي سره تړاو لري. د جنوبي کوریا د سیلیکو سټارټ اپ یا کمپنۍ له لوري دا جوړې شوې عینکې به د الکترونیکي وسایلو په سی ای اس نندارتون کې په روانه جنوري میاشت کې نندارې ته وړاندې شي. دا گجت یو کوچنی کی فور کامره ده او له هر هغه څه څخه چې د دغه عینکو د کارون کې مختوی ویډیوي تصویر اخلي. د کامرې په وسیله په ژوندۍ بڼه ثبت کیدونکې ویډیو په یو سکرین کې چې رزولوشن یا رونوالی یو زرو اتیا پکسل دی شودل کیږي. که لا دقیق درته ووایو دا ویډیو د لیدونکو د سکرین په یو اړخ کې په دایروي ډول شودل کیږي. له عینکې سره د وصل شوی موبایل اپلیکیشن د سترګې د نظر هغه برخه معلوموي چې زیانمنه شوې ده او پر دې سربیره دا هم معلوموي چې ویډیو کامرا د سکرین په کومه برخه کې شودل کیږي. د دې ترڅنګ کارونکي کامرې ته په خلو ویلی شي چې پر ویډیو زوم وکړي، یعنی رانږدې کړي. د دې ګجټ بل ځانګړتیا پر لنز یو پی ډی ایل سی پوښ دی چې په الکترونیکی ډول ډیر روښانه تصویرونه تتوي. د دې عینکې وزن 4.9 ګرامه دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه می ومني. تر هر څه مخکې تاسو ته د بشپړې روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. قدرمنو اوریدونکو، د جنوري د لومړۍ نیټې څخه چې 2022 کال پای ته رسیږي او نوې میلادي یا عیسوي کال 2023 پیل کیږي، باید یو لنډه یادونه وکړم چې موږ په تیر کال کې ستاسو د خوا یو زیات شمیر پیغامونه چې په هغه کې مو د خپل دوستانو او خپلوانو لټونه کوله او همدارس یو ګڼ شمیر هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوو کسانو په حق له معلومات راکاوه ترلاسه او خبره کړل. او باید ووایم چې زموږ ګرانو اوریدونکو زموږ سره ځینې هغه د خوشي خبرونه هم شریک کړل چې په هغه کې د خپل عزیزانو د پیدا کېدو زیری راکاوه، چې په دغه پیغامونو سره موږ ډیر خوش شولو. او همدارس زموږ د اوریدونکو لپاره هم د امید یو وړانګه ده چې دغه رادیو کولای سي ستاسو د ورکسو خپلوانو او دوستانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. خو البته دا خبره هم د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختو کې متاسفانه ازادي رادیو د اف ام د څپو د لارې نه اوریدل کیږي، چې زموږ یو زیات شمېر اوریدونکي د خپلې علاقې وړ خبرونې د اوریدو څخه بې برخه پاتې دي. خدا په دې معنا نه ده چې موږ نور ستاسو دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو خبرونه نه خبرو، لکه څنګه چې موږ ته اوس هم یو شمیر اوریدونکي د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې او همداراز د واتس اپ لارې خپل پیغامونه راجیږي او موږ یې ورته خبرو. نو تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، ځکه چې زموږ یو زیات شمیر اوریدونکي کولای شي دغه رادیو په لنډو او منځنیو څپو او یا هم د انټرنیټ د لارې واوري نو که چیرې ستاسو پیغام واوري او د هغه ورک سوي یا پیدا سوي کس په هکله معلومات ولري، کولی سي ستاسو سره اړیکې ونیسي. نو په راتلونکي کال کې ستاسو د زیاتو بریالیتوبونو او سوکالۍ په هیله د نن ورځې خپرونه به د ځینو پیدا سویو عزیزانو په پیغامونو سره پیل کړو.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا کې مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا هلک د څوارلسو پنځلسو کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي، هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 0-3-9-4-0-1. دغه هلک وایي چې زه خپل اخشي راوستلم او اخشي راته وتښتېدی. وزه نه کریاله رمه او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدې او ما د هلک څخه پوښتنه وکړه، وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم، پلار مې څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زلی کی تراغله متا محمد نور مرانی ما کابل ولایت د 1200 څخه. روشن صاحب مونږ یو ماشوم مندل چې دی محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی. لګ عصبي ستونزه هم لري، د لس کلو دی، څلور ورځې کیږي چې مونږ سره دی. دغه نو ډیر خپه دی، خپل کورنۍ ته جاړي، بس کار چاته پاتې وي یا د چا د کورنۍ وي. زه ورته ټلیفون شمیره وایم، بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې د واټساپ امتحان شمیره وای 0-1-1-9-2-0. یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخیری و بل امتحان شمیره 0-1-9-3-5-0. یعنی 0-1-9-3-8-5-0 اخیری و ډېره زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړه او بیا د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه او نیکه هیلې روشن صاحب محترم. خدای دې کسرو جوړ چې حجامې پټنو لري. زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب دولس ولینا. ما ته سمو د مخکې یو هیوادوال د مسعود خورمی په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و. وای د ایران هیواد ته مخکې تللی وم، هلته بندي وم، اوس له زندان نه خوشې یم او د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ځان معرفي کوه. که هر څوک غواړي د خورمی صاحب له معلومات پیدا کړي، البته مسعود خورمی نومیږي. زما د ټلیفون شماره د ماته زنګ وي، زه به پاکله معلومات ورکړم. 0-9-1-1-1-1 بله شماره ده 0-1-4-4-4-6-1-1.
سلامونه نیکی هیلې احترامات روشن صاحب محترم ساته او بیا چې سو ګوري ازادي راډیو ټولو خو ګوریدونکو ته همدا وخت مو پخیر. زه در سره د ټلیفون پر کرخ وصل شوی مزاج لیکوزیم او بیا د خوست ولایت له خاص خیم. دلته زموږ ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 4-5 کالو په شاوخوا کې دی. تورې غټې سترګې لري، غنم رنګه قواره لري او تور برابر وېښتان لري. دغه کوچنی ماشوم که د هر چا وي نو ما سره دی په دغه دوه غبرګو ټلیفون شمارو اړیکه ونیسي. لومړی امتحان شماره 0-1-1-3-8-8، یعنی 0-1-1-1-0-3-8. بلای اتصالات شماره ده 0-8-0-2-5-0-2. امتحان شماره بیا وایم 0-1-1-0-3-8. رشید محترم کله چې دا پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم کورنۍ پیدا شي او دا ماشوم ورته وسپارو. پخ وخت خدای پامان.
ګرانو دوستانو، دا واستاسي هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیداسي وکسانو په باب معلومات راکاو. تاسو څخه مننه. اوس په هم راسو هغه پیغامونه ته بغاښ ونیسو چې په هغه کې زموږ قدرمن اوریدونکي د خپل ورکو دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام نشر کی تیر روشن صاحب عبدالکیم خبر کو مدلتی میں زائی یورو رخ سوئی دی تقریباً دو لس کال عمر دے دراش میں سکیٹ جنا درک سوئی دی کچیر دز مجھ آواز اور ابل مسلمان رو دا پھاڑا معلومات لری نظما دا ٹیلیفون پہ شمیر دی زنگ راوی سلوی اٹھ لاکھ افغانی جائزہ لری دا ٹیلیفون شمیر دا سپر و سپر سلور سلور شپیتا اتا اویا سلور شپیتا سپر و سپر و شپر سلور و اتا شپر سلور سپروش پرسلور و آتش پرسلور.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته. سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یا دلی نو پر دا نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکي او خپل شیرین یې هم درلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 0 3 2 2. والسلام په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیر د کابل څخه دغلته موږ نه ماشوم نه درکه شوی دی. د احمد ولی په نامه د شپږو کلو به لږه ثابت تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پټان دي. د هر ورځ ته معلومات نو ماته په دغه شمېر زنګ وی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تای روشن صاحب ستاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ پیغامونه خبره یا زمتی ولاده پراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه و تاسو سره په لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د شایسته خان تقریبا 12 کال عمر دی او د شپږ میاشتې کې چې لا درکه سوي دی کچیر دی زموږ आवाज او یا بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ما ته زنګ راوي ورور جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 4 4 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 4 4 0 0 4 4 تای روشن صاحب ستاسو څخه ډیره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خبره یو جهان مننه ده خدای په امان.
السلام علیکم، نوم غلام ولید د دایرات ولایت دربچنګ ولسوالی ستاسو په تماس کې موږ بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي د درې برج کې نظر کسوې د کار چاته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 0 8 3 9 3 10 بل نمبر د 0 0 2 8 8 5 5 7 1 8 مننه کده از ما خبر نشر کی.
سلامونه دا زادی رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته نور الله هجران ملک ابل څخه زمنګ یو رک دوست چې ما بار بار په سیلانو تیر کړی نواب د ورور نومې ملا خیل د 15 شپږ دیشو کلو دی دا 15 کال کې چې د کور څخه درک ده او ګهر ساته دغه په اړه کې معلومات یې پیدا کړی مقصد کورنۍ سخت دي ماشینی د تاثیر ته ده نو مونږ ته دی په دغه شمارو زنګ وې د سینې نه قد انسان دی نه دی رټید دی نه دی روزبار دی ونه کې ده چې یو څلو شپته 50 د سانتي متر کې دغه نه ونه دی یعنی نو کار چا په دې اړه معلومات مونږ ته دی په دغه شمارو زنګ وې لومړی شمارا اتصالات ورته وایم چې 0 0 8 8 5 5 9 4 یعنی 0 0 8 1 1 5 5 4 9 بل امتین شمار دا غم ورته وایم چې 0 0 9 5 9 5 5 5 یعنی 0 0 5 5 9 5 9 5 5 باقی تاسو ته پروګرام د خدای په امان د پیغام نشریدو په هیله.
سلامونه نیکی روشان صاحب تاسو ته څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه او تاسو ته سلامونه کوم الی شباب جان فریادی ما لیلمن د پیغام په ځما خدمت یو دوست هغه محمد نمیز د عبدلاتی اکا زوی دی کم از کم نو سکاله تل سکاله عمر لري نو د خپل کور نه دا کسر وی دی چې هر چا ته پاین معلومات وی مې د خپل ځغ او مغری په دغه ټلیفون نه شو یاره اړیکه ونی چې په شمیرې وایم چې پروا چې پراته څنګه دوه وراته څلور نه وو او بل شمیرې وایم چې پروا چې پر څنګه دوه ور درې څنګه دوه شمیرې بل بیا تکراروم چې پروا چې پراته څنګه دوه وراته اته بیا څلور نه و او بل شمیرم وایم صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه نو هر چاته کښې په هره معلومات وي یعنې چېرته مثال پاتې وي نو ما سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونی چې شمېرې زه بیا تکراروم صفر اووه سوه اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي صفر اووه سوه پنځه درې دېرش شل دوه پنځوس خو چې مې ترلاسه کړي ساعتیا په بیا کښې سبق ښه ژوند بیا دخوی کوم
سلامونه کیلی دا ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو ته ضیاءالحکم د جلال آباد ښار څخه له لس زما یو ورور دی د لس میاشتو څخه نه درکه شوی دی ژبه ګونګ دی او غوږونو کون دی که چا ته یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخه دې له په دې شمېر ټېلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي صفر اویا څلور دېرش یو پنځوس نهه سوه پنځوس بله شمېره صفر اتاویا څلور دېرش اتاتیا دوه سوه یو درېمه شمېره صفر اویا درې نه څوارلس
سلامونه روشن صاحب تا ته تا تر څنګ تخنیکي همکار ته څوک چوري ازادۍ راډیو ټول ته یو خاص سلام دا وخت په خیر زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د تره زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي شمارې وایم صفر اتاویا څلور سوه پنځلس دوه شپېته یو څلوېښت یعنې صفر اووه اته څلور یو پنځه دوه څلور یو روشن شماره وایم صفر نهاویا نهاویا اویا پنځه سوه شپږ اویا بیا تکراروم صفر اووه نه وو نه وو پیپر پنځه شپږ وو شپږ ډېره مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته مو وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر
السلام علیکم عبدالحنان مریم د کندهار ولایت څخه زما یو دوست ورکړی د ذبیح الله په نوم چې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات وي نو ماته دې په همدغه شمېره کښې د خوندي سیم د زنګ وي شمېره ده صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر پره اووه سوه شپږ دېرش تر پنځوس اووه اویا او یا هم بله شمېره د روشن ده صفر اووه نه نه درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر اووه نه نوي شپږ دېرش تر پنځوس اووه اویا او یا هم بله شمېره د ایم ټي این ده صفر اووه 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 درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش تر پنځوس اووه اویا د خدای پام
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته محمدي جانان د کابل د کلکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نه درکه شوی د صدرولي په نامه ده د شپږو کلو به لږ اصابي تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالي پرتن دي که هر ورور ته معلومات وي نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي د اتصالات شمېره ده صفر اووه سوه شپږ اتیا دوه سوه څلور پنځوس اووه سوه څلور شپېته یعنې صفر اووه اته شپږ دوه پنځه څلور اووه شپږ څلور او بله د انټین شمېره ده صفر اویا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنې صفر اووه اووه یو صفر پنځه دوه اته نهه دوه او بل هم د واتس اپ شمیره د کواړي چې په واتس اپ انزوران راولې کنه وان ته دی په واتس اپ دغه شمیره باندې هغه و د واتس اپ شمیره د 70 و 1 3 1 9 2 و د خدای پما.
السلام علیکم روشن صاحب تاته او تا تخنیکی همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرخاب کلي څخه ستا سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرخاب کلي څخه دا 2 کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده، یوه ناس یو پښې د کار نه کوي، نو اکثره وخت به دی تلی و هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي، نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمېره درته وایم: 0 و 9 و 3 و 3. د بي سیم شمېره بیا درته وایم: 0 و 0 0 9 1 0 3 3. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم: 0 و 3 1 3 2 0 0 2 9 2 0. بیا هم د اتصالات شمېره: 0 و 3 1 3 2 9 2 0. نو د ازادي هغې څخه مننه کوو. باید زموږ اواز بار بار نشر کړي، او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري په چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري، اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناسته نشي. خو دی چې کوچنی سړی و، په تنه دې غټ نه و، شاوخوا د 30 کالو په اندازه دې عمر بلو انشاءالله. دا تړله، نو که هر مسلمان درک ولري، باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
بله، السلام علیکم. تایر روشن صاحب تاسو سلامونه کوم، تاسو ټول همکاران سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. محمد عیساق افغان یم، له کندهار څخه. تایر روشن صاحب تاسو کې کوم پیغام چې یادونه وکړ، څه پیغام در سره فساد کړ. متاسفانه چې ما دغه دوست نوم نو اخستی، ازمر دوست جوړ کو، زما سره نوم یې سوی ونه. دغه دوست نوم چې دی سیمه اولاد دی، د نو کال دی، د کندهار څخه نه درک سوی دی. نو دوست یې لمن څخه جنگ ولی و. راغه دوستم نوم نه دی اخستی چې موږ دغه پلان کې دوستي دا کړې دي. کچیر هغه دوست ما ژغ اوري، نو د سیمه اولاد په نامه دی، د نو کال دی، کچیر د سره یې نو ما ته جنگ وې، یا د خپل پیغام ثبت کی، او ما ته دغه دوست ټول نشانه راکوایې. نو زه به دغه نشانه ورکوم چې سیمه اولاد په نامه دی، د نو کال څخه دی، د کندهار څخه نه درک سوی دی. نو دغه یو څه وخت کیږي، نو زه خپل شمېرې ورته وایم. کچیر دې ما ژغ اوري، ما سره دې پر دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. افغان بیسین شمیره ده: 0 و 0 8 3 3 0 9 2 5. اتصالات شمیره: 0 و 8 1 1 4 4 9 2. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 و 8 2 8 10 9 5. اتصالات شمیره: 0 و 8 1 4 4 9 2. مننه ژوندۍ اوسې. تایر روشن صاحب زموږ پیغامونه نشرې، نور وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. د علاقه:
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د ورکشوي عزیزانو د خپرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنا یم، له کونړ ولایت مرکز اسد آباد څخه سره اړیکه ټینګه کړې یم. زما یو تن ورغره چې صداقت نومېږي، د پلار نوم یې نوررحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلی اوسیدونکي دي. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. خو چاته دغه په اړه معلومات نه لطفاً په دغه شمېره دي قانون سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0 و 6 6 5 5 3 4. یو شمېره یو ځل بیا: 0 و 6 6 6 5 5 3 4. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو، نو پرغه شمیره دې من سره اړیکه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ګوندل منډه نه ته برشته ورسوالې سره پاره کومو ځانه. یو دامه زه تقریبا دا څلور کال کې د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې په اړه معلومات لري په دغه نمبر دې موږ ته ټلیفون وکړي، 0 8 4 4 1 3 4 1. شمیره زه بیا تکراروم، 0 8 4 4 1 3 4 1. دغه شمیره ده، دغه شمیره یو چې مسله معلومات وکړي نو ډېر جن خوشاله کیږو. د کنجک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 13 کال عمر لري. السلام علیکم.
ځتمن اوریدونکو، د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای او وخت نه دی پاته. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ تر راتلونکي خبرونې پورې. تاسو ته پوره روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042022 یاو دوا څلور یاو یاو پنځه.